خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان واکمن طالبان مسؤلیت لري څو هغه نړیوال قوانین رعایت کړي چې د هیواد لاسلیک کړي دي. نیکلاسن پرون په څو ټویټونو کې د طالبانو لخوا په لوګر کې پر څوارلسو کسانو د حدودو عملي کېدو ته په غبرګون کې لیکلي، اروپایي ټولنه له هغو څو کمو هیوادونو چې د ده په خبره د سزا دا بڼه پکې عملي کېږي هم ورته غوښتنه کوي. توماس نیکلاسن فزیکي مجازات ظالمانه، غیر انساني، د سپکاوي چلن وړ بللي، خو طالبانو بیا د حدودو د عملي کېدو په اړه د نړیوالو منفي غبرګونونه اسلام ته سپکاوی بللی. دروختیا نړیوال سازمان مشر وایي افغانستان سره دروختیا په برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکوي. هغه دا خبره د طالبانو د عامې روغتیا له سرپرست وزیر سره عمان کې د میکروبونو ضد مقاومت تر نامه لاندې کانفرنس غونډې په څنډه کې کړې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت یوه خبر پاڼې کې لیکلي، په دې لیدنه کې د روغتیایي خدمتونو د معیاري کولو، لرې سیمو ته د روغتیایي خدماتو رسولو، د روغتیایي کارکوونکو وړتیاو لوړولو او د روغتیا نړیوال سازمان په عمومي اسمبلۍ کې د افغانستان د ګډون په اړه بحث شوی دی. سرچینه زیاتوي چې د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر د روغتیا نړیوال سازمان مشر ته بلنه ورکړي چې افغانستان ته سفر وکړي. د ویلو ده چې د عمان په پلازمینه مسقط کې د میکروبونو ضد مقاومت کانفرنس کې ګډونوال د میکروبونو ضد مقاومت نوښتونو، ستونزو، حل لارو او د سیاسي مشارکت په اړه خپل وړاندیزونه سره شریکوي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ دویمه یوه ورځنۍ لوبه وشي. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د سوپر لیګ لوبه په دوام لوبې دي چې سریلانکا یې قربانه ده. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د تېر جمعې په ورځ افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله. که افغانستان له سریلانکا نننۍ لوبه وګټي، ډېر احتمال شته چې د 2023 کال نړیوال 25 اوریز جام ته به کوالیفای وکړي. په قطر کې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام په دوام نن څلور لوبې کېږي. هسپانیا له جرمني او جاپان له کاستاریکا سره لوبه لري. بلجیم به د مراکش پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي او کرواسیا به هم له کاناډا سره مخامخ شي. پرون د دې جام لوبو په لړۍ کې پولانډ عربستان ته 2-0 پر وړاندې، استرالیا لوتونت څخه 1-0 پر وړاندې، فرانسې 1 پر وړاندې ډنمارک ته ماتې ورکړې او ارجنټاین بیا له مکسیکو څخه لوبه 2-0 پر وړاندې وګټله. د فوټبال د نړیوال جام لوبې به د ډسمبر تر 13 پورې دوام کوي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي ګوند به د دې هیواد د ملي او ټولو ایالتي اسمبلۍ ووزي. عمران خان دا اعلان پرون په راولپنډۍ کې د خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې وکړ. دا د روان میاشتې په پیل کې په وسلوال برید کې ټپې کې دروسته لومړی ځل دی چې عمران خان په عام محضر کې راڅرګندېږي. عمران خان د اسلام آباد پر لور تلونکي خپل احتجاجي لاریون هم لغوه کړی او ویلي دي چې دا پریکړه یې د هیواد د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره کړې ده. عمران خان وروسته تر دې دا پریکړه کوي چې د پاکستان د پوځ نوی مشر عاصم منیر وټاکل شو. او د لیتوانیا، پولانډ او بلجیم دفاع وزیران د روسیې پر وړاندې جګړه کې له اوکراین د ملاتړ لپاره پرون کیف ته تللي. دا درې واړه هیوادونه د اروپایي ټولنې او د ناټو غړي دي. دغو وزیرانو د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي سره په غونډه کې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د مالي مرستو پر دوام او له دې هیواد سره د بنسټیزو تاسیساتو په رغونه کې په همکارۍ ټینګار کړی. په دې غونډه کې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو پر هوکړې هم خبرې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اورئ. د طالبانو لخوا د حدودو په عملي کېدو د نیوکو دوام. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي طالبان مسؤل دي چې څو هغه قوانین ومني کوم چې د هیواد لاسلیک کړي دي. خو آیا د شریعت د دې پریکړې د عملي کېدو لپاره امکانات شته؟ په افغانستان کې د پښتو او دري ژبو د ادبیاتو کورنۍ د سالم محمد زیری او اسدالله حبیب مړینی د ویر پټغر کې نولي او د ایران په یو شمېر پوهنتونونو کې د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. راپورونه وایي محصلینو په څو پوهنتونونو کې د اعتراض په توګه پرلط کړی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوی منیمایي کې به درسي ساعت د انجونو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خونیزه خبرونه واوري. د خبرونه مرسلین ارسلا چمتو کړي ده. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې د حدود د عملي کېدو په اړه د نړیوالو غبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم د طالبانو پر دې عمل اندېښنه ښکاره کړي. نیکلاسن له طالبانو غوښتنه کړې چې د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي. خو د طالبانو ویان وایي افغانستان یو اسلامي هیواد دی او نظام یې دنده لري چې شریعت تطبیق کړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درود یو شمېر کسانو د وهلو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي پرون شنبه په څو ټویټونو کې وویل چې په لوګر ولایت کې څو ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د څوارلسو نارینهوو او ښځو په درو وهلو سخت خواشینی شوی او زیاته کړه چې طالبان د تېر کال د اګست له میاشتې راهیسې په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې جدي په شاتګ کوي. د ښاغلي نیکلاسن له دې څرګندونو مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د شرعي حدودو د تطبیق په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ځواب کې ویلي وو چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده او نشي کولی د ده په وینا لویدیز قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان یو اسلامي هیواد دی. خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي چې افغانستان هغه نړیوال قوانین لاسلیک کړي چې د ده په وینا فزیکي مجازات ظالمانه غیر انساني یا د سپکاوي یوه بڼه بولي او هغه یې منع کړي دي. د نیکلاسن په وینا طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن دي مسؤلیت لري چې د شکنجې د مخنیوي کنوانسیون او د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق دواړه رعایت کړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په لوګر کې د خلکو په وړاندې څوارلس کسانو ته د درو وهلو جزا بوګنونکې بللې او له طالبانو یې غوښتي وو چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی د جمعې په ورځ په جنیوا کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کېږي. له لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تالوقان ښار کې هم په درو وهلو د نولسو کسانو د محکومولو راپورونه ورکړل شوي وو. د دینی چارو په فضل هادی وزین وای شرعي حدود د اسلام یو جز دی او تر انکار نشي کېدای. خو د اسلامي نظام په چوکاټ کې د ټولنې اړوند نور مسایل هم شته چې عملي کېدو ته هم مهاله باید پام وشي.
حدود یقینا د اسلامي شریعت د عقوبات په نظام کې یو واضح برخه ده او دا دغه د انکار مجال نشته. ټول برخه ده چې اسلام یو سیستم دی، یو نظام دی چې دغه سیستم او دغه نظام مختلفې برخې عناصر یو بل سره اړوند دي، یو بل سره اړیکې لري. یعنی یو صرف اسلام کې یوازې حدود نه ده، بلکې اقتصاد ده، سیاست ده، عدالت ده، اجتماع ده، تربیت ده، تعلیم ده. د اسلام د تطبیق لپاره دا ټول سیستم باید پلی شي، ځکه چې که موږ اسلام یو برخه لو نور برخه پریدو نو هغه هدف او مقصد چې هغه د اسلامي شریعت لپاره په نظر کې نیول شوی دی هغه نه تر سره کیږي.
نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنه کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنګسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهل احکام شامل دي چې طالبانو په خپل تیر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو. طالبانو دا ځلې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ظاهرا تر دې وروستیو پورې د شرعي حدودو له تطبیق څخه ډډه کړې وه، خو ډېرې هڅې پر هغو نورو مسایلو متمرکزې کړي چې دوی یې د یوه اسلامي نظام د تطبیق لپاره اړین بولي، خو نړیوالو تر ډېره هغه له نړیوالو بشري حقونو څخه په ټکر کې بللی دي. یو ښکاره بیلګه د ښځو او نجونو د کار او زده کړې د حقونو مسله ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په وروستي راپور کې ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمېرل کېدای شي. پر ښځو د نورو محدودیتونو تر څنګ ډېرې ښځې له کار کولو منع کړی شوي او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. دا او ځینې نور هغه مهم موارد بلل کېږي چې د نړیوالو لخوا یې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پېژندلو مخه ډپ کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي همدارنګه ویلي په هغو هېوادونو کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، په دې اړه چې د اسلام په چوکاټ کې حدود کوم دي او په څه ډول باید تطبیق شي مختلف تفسیرونه شته. او د ده په وینا د طالبانو او هم د عامو افغانانو په منځ کې هم په دې اړه مختلف تفسیرونه شته چې اړتیا ده د افغانستان خلک پرې خبرې وکړي. نوموړي دغه راز د قانون حاکمیت ته درناوی خورا مهم بللی او ویلي دي چې اروپایي ټولنې په کراتو کراتو له طالبانو غوښتي چې هغه اساسي قانون او قانوني چوکاټ دی چې عملي کېږي واضح کړي او دا مسله دې یقیني کړي چې تطبیق یې له نړیوالو ژمنو سره اړخ لګوي. خو د ده په وینا دوی په دواړو برخو کې تر اوسه دې مسلې ته ځواب نه دی ویلی.
اورېدل مو چې د طالبانو لخوا د حدودو عملي کېدو په اړه نړیوال غبرګونونه دوام لري، خو دا چې حدود څه ته وایي او په کومو شرایطو کې د تطبیق وړ دي، په دې اړه به د دیني چارو د سکالر صلاح الدین سعیدي څرګندونې واورو چې پرونی د ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه کې کړي.
په اسلامي جزایی سیستم کې چورته عقوبات وي، جزاګانې په دوو بنیادي کټګوریو تقسیم شوې دي، یو حدود دي بل تعزیرات. حدود هغه جزاګانې دي چې د هغې تمام اوصاف او طریق د اثبات په شرعي نصوصو کې تعین شوی دی. د هغه شرایطو د عدم تحقق په صورت کې هماغه جزیز حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی الحدود تسقط بالشبهات، اندکترین شبهې باندې هغه ساقطیږي او نه تطبیقیږي، او موارد دو موارد تعزیرات دي چې د حاکم د شرعي حاکم وخت پورې تعلق لري. مثلا ډېر لنډ مثال لکه ووایو، څوک چې څوک متهم کی په اسلام مسلمان څوک شاهدي ورکړي چې فلانکي سړي زنا کړی ده، او څلور شاهدان په هغه شکل باندې رانیولي چې لکه سلایي چې په سلادانی کې ننوځي، دا تثبیت نه کی. قرآن کریم وایي چې داسې متهمونکی سړی دی اتیا دورې مباشر ووهل شي. معنی دا ده چې حدودي جزاګانې خپل هدف لري، د ټولو نه د مخه د هغې هدف وقایه ده، حق اخیستل دي، تربیه ده، انذار ده، او یو سلسله اهداف لري، او شارع په دې مورد کې تر ډېره حده کورې د تربیتی جانبې ته توجه کوي نسبت د تطبیقي وخت. اما د تعزیراتي جزاګانو مسأله هغه د حاکم د وخت، د قاضي د وخت، د په اصطلاح د صلاحیت پر بنیاد باندې د ثابت شوي نه د شک او تردید چې په پلانکي کوڅه کې مې یو څوک د یو چا سره ولید و سلام، هغه په زناب جزا باندې محکوم شوی، سلسله نورو شیان. په دې خاطر باندې دا دوه کټګوري دي چې مونږ ورته حدودي او یا تعزیراتي جزاګانې پېښوي. اما دا چې د دې لپاره څومره شرایط آماده دي، څومره ورته هغه څوک چې متهمېږي شرایط په اصطلاح امکانات ورکول کېږي، دا چې یو سړی هم قاضي شي، هم څارنوال شي، او هم مفتي شي، او هم د حکم د اجرا کوونکي په اس وارد شي، هغه شیان چې مونږ دلته نن سبا په تلویزیونو کې ګورو، تاریخ د اثبات د دې مسایلو او تر ډېره حده پورې تاریخ د تطبیق، د دې لپاره امکانات شته دي په اوسني حاکمیت کې. په قدایي ډول سره ویلی شم چې نه، نشته دي، او دوی د دې توانایي نه لري. دا مخکې د دې نه چې د عدالت موجب شي، دا د بې عدالتۍ او د سیاسي استفادو موجب کېدلی شي.
د دینی چارو سکالر صلاح الدین سعیدی وو پر دې غږیده چې آیا په افغانستان کې د شرعي حدودو د تطبیق امکان شته، شرایط برابر دي، او طالبان یې د عمل کېدو توان لري کنه؟
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د دایکندی د مرکز نیلی اړوان په سیوا کې شیبر سیمه کې د جمعې ورځې پیښې په اړه بیا بیا له روایتونو کې سیمه کې خلک وایي طالبانو په ملکیانو برید کړی، د دریو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون یې 11 تنه وژلي، شپږ یې ټپیان کړي او شپږ نور یې له ځان سره وړي. خو طالبان بیا وایي هلته یې د دوی له قوله د یاغیانو یوه ډله ځپلې، 9 تنه یې وژلي او 4 یې ټپیان کړي. طالبانو هغه ادعا هم رد کړې چې ګنې پیښه کې ماشومان او ښځې وژل شوي دي. یو ځل بیا پر طالبانو د ملکیانو د وژلو تور او د طالبانو غبرګون. بیلابیلو رسنیو په سیمه کې د ملکی خلکو له قوله راپور ورکړی چې طالبانو د دایکندی مرکز نیلي ته نږدې په سیوه کې شیبل سیمه کې په ملکیانو برید کړی، 11 تنه یې وژلي، شپږ یې ټپیان کړي او شپږ یې ژوندي له ځان سره وړي. هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده. خو د همدې پیښې د قربانیانو د کورنیو له ډلې د فرخوندې اکبري په نوم یوې نجلۍ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د کاکا او نورو نږدې خپلوانو له ډلې 9 تنه طالبانو د ځمکې په سر د شخړې له امله وژلي. دی ویلی وژل شویو کې څلور ماشومان او دوه ښځې دي، او د شخړې تل وړاندې د طالبانو سیمه ییزو ملیشو زمينه برابره کړې وه. د پیښې په اړه یو بل تن چې غږی په ټولنیزو رسنیو او د خبریالانو په ګروپونو کې خپور شوی ادعا کوي چې طالبانو د مقاومت جبهې سره د تړاو په تور د دوو کورنیو 14 تنه وژلي، چې دی هم وایي وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. موږ هڅه وکړه چې د پیښې په سیمه کې د وژل شویو کورنیو او خپله د سیمې له خلکو سره اړیکه ونیسو، خو بریالي نه شو. هغه اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه ویلي، په دایکندی کې د دوی له قوله د باغیانو یوه ډله ځپلې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته استول شوي پیغام کې ادا کړی چې د دوی ځواکونو د دایکندی ولایت مرکز اړوند سیوه کې شیبر سیمه کې په یوه کور کې د مسلح کسانو د شتون راپورونه ترلاسه کړي وو. د زیاتوي دوی دوه ځل یادو کسانو ته د سیمې سپینګیري ور ولېږل چې مسلح کسان باید خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د بغاوت هڅه ونه کړي، خو د دوی دا غوښتنه ونه منل شوه او د دوی ځواکونه مجبور شول چې هلته داخل شي.
په دې جریان کې یو تن سرتیری شهید او دو نور ټپیان شول. بیا امنیتی ځواکونو هم متقابل برید وکړ چې له امله یې نه مصالح کسان ووژل شول او یوه ښځینه چې همدلته اوسېده په متقابلو ډزو کې ټپي شوه.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي وژل شوي کسان ټول مسلح او د ده له قوله د بغاوت حادثه یې کوله. عبدالنافع ټکور دا خبره هم ردوي چې ګنې په دې پیښه کې ماشومان او ښځو ته زیان اوښتی وي. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د ملکیانو په وژنه تورنیږي، بلکې له دې وړاندې مستند راپورونه خپاره شوي چې طالبانو د مخکیني جمهوري نظام سرتیري، دولتي کارکوونکي او یو شمېر ملکیان په نښه کړي. موده وړاندې په پنجشیر کې د یو ملکي وګړي ویډیو هم خپره شوه چې طالبان یې په ډز وولي. دا پیښه طالبانو هم تایید کړه او د څېړنې خبره یې وکړه، خو تر ننه یې د څېړنو جزئیات معلوم نه شول. د طالبانو ځواکونو همدا ډول په کونړ، کابل، کندهار او ننګرهار کې په چیک پوائنټونو کې هم په ملکي خلکو ډزې کړې چې مرګ ژوبله یې درلوده، خو د دې پیښو د څېړنو جزئیات هم د تیر په څېر نامعلومه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په یو شمېر پوهنتونونو کې د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. راپورونه وایي محصلینو په څو پوهنتونونو کې د اعتراض په توګه پرلط کړی. معترض محصلین د خپلو زنداني ملګرو د سمدستي خوشې کېدو او په پوهنتونونو کې د سختو امنیتي تدابیرو د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
د ایران د محصلینو ټولنې ویلي چې په امریکا کبیر، علم و صنعت، علم و فرهنګ پوهنتونونو او د تهران په ګډون یو شمېر پوهنځیو کې محصلینو د اعتراض په توګه پلتۍ وهلي دي. د اصفهان د صنعتي پوهنتون محصلینو په یوه لاریون کې له نورو محصلینو هم غوښتنه وکړه چې له دغو اعتراضونو سره یو ځای شي. د ازادي راډیو فردا څانګې د دغو اعتراضونو ویډیوګانې ترلاسه کړې او پر ویبپاڼې یې خپرې کړې دي. د زندانی محصلینو سمدستي خوشی کېدل او په پوهنتونونو کې د سختو امنیتي تدابیرو لغوه کول د معترضو محصلینو له اصلي غوښتنو څخه دي. دوی همداراز په کردستان او سیستان بلوچستان ولایتونو کې د مظاهرو ملاتړ وکړ. په عین حال کې د ایران لوی مشر آیت الله علي خامنهای د بسیج ځواک له یو شمېر چارواکو سره په کتنه کې په غیر مستقیم ډول د مظاهرچیانو په ځپلو کې د هغوی د رول ملاتړ وکړ او ادعا یې وکړه چې په وروستیو پیښو کې پر بسیجیانو د ده په وینا ظلمونه شوي دي. دغه ادعا داسې مهال کېږي چې په ډېرو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د بسیج ځواک غړي اعتراض کوونکي وهي ټکوي او خفیه پولیس هم د خلکو پر کورونو چاپی وهي. له نږدې دو میاشتو راهیسې د ایران د پلازمینې تهران په ګډون د دې هېواد په ډېرو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوي چې د حجاب د نه مراعتولو په تور د پولیسو په توقیف کې تر شکنجې لاندې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوانې نجلۍ د مړه کېدو راپورونه ورکړل شول. د بشري حقونو د مدافع ډلو په وینا په ایران کې په دغو تاوتریخجنو مظاهرو کې له 400 زیات مظاهرچیان وژل شوي او په زرګونو نور بندیان شوي دي.
کله وی خو په ایران کې د حکومت ضد لاریونونه روان دي. هغه د افغانستان په بل گاونډي پاکستان کې بیا د دې هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان اسلام آباد پر لور خپل احتجاجي لاریون لغوه کړی او وایي د پریکړې د خپل هیواد د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره کړی ده. عمران خان چې کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي وو او خپل زرګونو پلویانو ته وینا کوله وویل د هیواد له ټولو مرکزي او ایالتي پارلمانونو یا اسمبلیو څخه د خپل ګوند وټو پریکړه هم کړې ده. خو دی وایي نیټه به یې له مشورو وروسته اعلان کړي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي د پلازمینې اسلام آباد پر لور خپل احتجاجي لاریون ځکه لغوه کوي چې ویره لري هغه به په دې هیواد کې د ویجاړۍ سبب شي. عمران خان دغه څرګندونې پرون شنبه اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې په زرګونو پلویانو ته په وینا کې وکړې. دا د روانې میاشتې په پیل کې په یوه وسلوال برید کې له ټپي کېدو وروسته لومړی ځل دی چې عمران خان په عام محضر کې راڅرګندېږي. عمران خان وویل ما پریکړه وکړه چې اسلام آباد ته به نه ځو ځکه پوهیږم چې دا به ګډوډي رامنځته کړي او بایلونکی به یې دا هیواد وي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د عمران خان لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د پولیسو یو چارواکي د پاکستان جیو ټلویزیون ته ویلي چې د دغه لاریون د امنیت د ټینګښت لپاره شاوخوا 10,000 پرسونل ګمارل شوی او د عمران خان د امنیت لپاره په بېلابېلو ځایونو کې نښې ویشتونکي ځای پر ځای شوي دي. پر عمران خان د روانې میلادي میاشتې په درېیمه د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې هغه مهال ډزې وشوې او په پښه ټپي شو چې اعتراضیه کاروان د اسلام آباد پر لورې روان و. د عمران خان همکارانو دا د هغه د سیالانو لخوا د نوموړي د وژنې لپاره یوه دسیسه بللی، خو په خپله عمران خان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د ایسا یو جنرال تورن کړي دي چې د ده د وژلو طرحه یې جوړه کړې وه، خو حکومت او پوز دواړو د نوموړي دغه ادارت کړی او ویلي چې په دې پیښه کې هیڅ لاس نه لري. شریف دغه راز د دغه پیښې په اړه د شفافې څېړنې غوښتنه کړې ده. پر عمران خان د ډزو په تړاو یو کس نیول شوی او ویل شوی چې هغه په یوازې سر دغه حمله کړې وه. عمران خان چې خپلو پلویانو ته د وینا په مهال د مرمۍ ضد ښیښې تر شا ناست و وویل چې ده ته مختلفو امنیتي سرچینو ویلي چې ژوند ته یې تر اوسه ګواښ متوجه دی. عمران خان همدارنګه وویل د هیواد له ټولو مرکزي او ایالتي پارلمانو یا اسمبلیو څخه د ګوند د وتلو پریکړه کړې او نیټه به د خپل ګوند له مشرانو سره له سلام مشورو وروسته اعلان کړي. عمران خان چې وایي د بهرنیو په لمسون له واکه لرې شوی دی، له وخته مخکې انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي، خو حکومت وایي انتخابات به له ټاکلي مهال ویش سره سم د 2023 میلادي کال په اکتوبر کې وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
طالبانو هغه ادارات کړه چې ګنې له قطر سره د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره د لوبغاړو په جوړولو کې مرسته کړې ده. د ټلیګراف ورځپاڼې د جمعې په ورځ په یو راپور کې ولیکل چې طالبانو په قطر کې د لوبغاړو د جوړولو لپاره د وسایلو د برابرولو له درکه میلیونونه ډالر ګټلي دي. دوی وایي هغه مهال چې طالبانو ته د سولې په نوم باندې پریمانه معاشونه ورکول کېدل، دوی پرې ماشین آلات اخیستل او بیا یې په قطر کې د نړیوال جام لپاره په جوړیدونکو لوبغاړو کې نورو ته په کرایه ورکول.
ټلیګراف رسپانه ادعا کوي چې د طالبانو د دوحې د دفتر یوې سرچینې ورته ویلي چې د دوی مشانو په تیرو لسو کلونو کې پر هغو پریمانه پیسو چې د سولې د خبرو لپاره د معاش په توګه یې ترلاسه کولې، درانه تعمیراتي ماشینالات د فوټبال د لوبغاړو د جوړولو لپاره اخیستي دي. د طالبانو یو شمېر مشان له 2014 څخه د قطر په پلازمینه دوحه کې اوسېدل چې له امریکا او ملګرو ملتونو سره د سولې خبرې وکړي. سرچینې ادعا کړي چې طالبانو د فوټبال د نړیوال جام لپاره پر تعمیراتي چارو ډیره پنګونه کړې او دا تورنمنت د هغوی لپاره یو طلایي فرصت و. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د ډیلی ټلیګراف رسپانې ادعا له حقیقت څخه لرې ده چې وایي د اسلامي امارت ځینو غړیو په قطر کې د لوبغالي د جوړېدو له امله ډېرې پیسې ګټلې دي. دا ډول پروپاګند د غربي رسنیو هغه استخباراتي ماموریت او هڅه ده چې غواړي په یو ډول د اسلامي امارت پر ضد اسهان خراب کړي. ټلیګراف لیکلی چې ځینو طالبانو لشپش تر لسو ثقیل ماشین آلات لرل او د هر ماشین له درکه د میاشتې تر لس زره پاونډو پورې پیسې ګټلې. ورځپاڼه همداراز وایي چې قطري چارواکو د امریکا او ملګرو ملتو په تایید په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړیو ته هر میاشت زرګونه پاونډه په دې خاطر ورکول چې له لویدي سره د سولې په خبرو کې اسانتیا رامنځته شي. د راپور له مخې د طالبانو هغو غړیو ته چې قطر ته به سفر کاوه لوکس موټرونه، وړیا روغتیایي خدمات او درې وخته خواړه ورکول کېدل. ټلیګراف د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې لیکي چې طالبانو ته به په لومړیو کې پیسې نغدي ورکول کېدې، خو وروسته به په مستقیم ډول د طالب مشرانو بانکي حسابونو ته لیږل کېدې او له همدې کبله د قطري او امریکایي چارواکو لپاره اسانه نه و چې پوه شي طالبان پیسې په څه لګوي. خو قطري چارواکي ادعا کوي چې دوی د امریکایانو په همغږۍ طالبان څارل چې پیسې په څه مصرفوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د پښتو او دری ژبو د ادبیاتو کورنۍ د صالح محمد زیری او اسد الله حبیب مړینې د ویر په ټغر کې نیولې. اسد الله حبیب لیکوال، شاعر او بیدلشناس د 80 کلنې په عمر په المان کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. لدی سره مهاله د پښتو ژبې د ادبیاتو لیکوال او پخوانی سیاستوال صالح محمد زیری هم د چهارشنبې په ورځ په برېټانیا کې د 80 کلنې په عمر ومړ. په افغانستان کې د پښتو او د دری ژبو د ادبیاتو کورنۍ وایي د دوی دواړو مړینه د دواړو ژبو د ادبیاتو په برخه کې لویه ضایع ده.
په افغانستان کې بیدل شناس، شاعر او د دری ژبې داستان لیکونکی اسد الله حبیب او د پښتو ژبې لیکوال او پخوانی سیاستوال صالح محمد زیری مړه شول. اسد الله حبیب په 1940 لمریز کال کې د فاریاب ولایت په میمنی ښار کې زیږیدلی و. شاعر، لیکوال او د پوهنتون استاد ښاغلی حبیب په دری ادبیاتو کې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړې وې. نوموړي په 1941 کې په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو وروسته له افغانستان نه المان ته کډوال شو. اسد الله حبیب په المان کې د لیکوالۍ او شعر ویلو ترڅنګ بیدل شناسي ته هم مخه کړه او په دې برخه کې څو کتابونه ولیکل. نوموړی له تیرو څلورو کلونو راهیسې د زړه له ناروغۍ کړېد چې د تیرې جمعې په ورځ خپل روح حق ته وسپاره. د اسدالله حبیب ورور امین حبیب د هغه د کارونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دا یوه لویه ضایع ګڼم. په خپل ژوند کې نوموړی د شپې تر ناوخته کمپیوټر ته کېناسته او علمي کارونه یې کول. دا کارونه یې د خلکو لپاره وو.
بیدل د زمانونو شاعر په شلمه پیړۍ کې د دری ادبیات د بیدل د داستان لیکلو ځانګړنې او اماني دورې څلور عنصره د ښاغلي حبیب مشهور اثار دي. اسدالله حبیب په ادبیاتو کې د مصروفیتونو ترڅنګ د وخت په سیاست کې هم فعاله ونډه درلوده. نوموړی په 1946 کال کې د خلق دیموکراتیک حزب اصلي غړیتوب هم ترلاسه کړ او له هغې وروسته په 1965 کال کې د دې حزب د مرکزي کمیټې غړی هم وټاکل شو. له دې سره هم مهاله صالح محمد زیری د پښتو ژبې لیکوال، شاعر او سیاستوال هم د تیرې چهار شنبې په ورځ د واتیا کلنۍ په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله په برېټانیا کې ومړ. ښاغلی زیری په 1914 مریض کال کې په کندهار ولایت کې وزېږېده. نوموړی د شاعرۍ او پښتو ادبیاتو په برخه کې د 55 تر څنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل او همدا و چې په 1950 کې د خلق دیموکراتیک ګوند په واک ته رسیدو سره د کرنې وروسته بیا د عام روغتیا وزیر وټاکل شو. نوموړی په تیرو څو نظامونو کې د سیاسي فعالیتونو له امله د سیاسي بندي په توګه زنداني هم شو او له هغې وروسته چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او د نوموړي میرمن او دوه اولادونه یې د نامعلوم وسلوالو لخوا ووژل شول، دی هم برېټانیا ته لاړ او هملته یې روح حق ته وسپاره. د ښاغلي زیري لور نجیبه لیمه کسرایي د هغه په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
ما کم لیدلی چې د له چا نفرت کړی وي. د نیم قرن په کتاب کې یې په یو ځای کې د زندان له یوه ساتونکي ستاینه کړې چې یو لوړ قده او ښکلی انسان و. ما ورته وویل چې هغه چا چې تاسو یې شکنجه کولې تعریف مو ورته کړی، ویل یې زه یې په اړه بل څه نشم ویلی. خو وروسته بیا یې ولیکل چې زه د یوې ګرمې شکنجې وروسته له هغه سره ملګری شوم، یعنې له هر چا سره یې اړیکې جوړولې.
اغلی لیمه وی له هغې وروسته چې مور، ورور او خورې مړه شول، پلار یې 15 کتابونه ولیکل چې مشهور هغه د نیمې پیړۍ خاطرات دي.
ستاسو له پیغامونو
د اسلامي امارت د چارواکو څخه غواړو چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیرته زر پیل کړي. خلک د ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، مریضان دي، نور تکالیف لري. نو د اسلامي امارت د چارواکو څخه غواړو چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ زر تر زره پیل کړي.
زمیدله خاکسار هلمند ولایت د غریش ولسوالۍ د مجر بازار د سیمې څخه خبرې کوم. زموږ سیمې ته ګره سیمې ته دغه راغلي مرستې راغلي کومکونه راغلي دي. مجر بازار خوا ته دا منطقې ته هېڅ شی نه کومک راغلی، نه تخم ورکول سوی، نه کیمیایي سورې ورکول سوی ده. په دا خوا ته هېڅ کومک نه دی راغلی. ما ازادي راځي دا خواهش دی چې زموږ اواز سره لوړو مقاماتو پورې ورسوي چې موږ ته هلته مرسته او کومک رسوي وکړي، تخمونه راکړي.
زه عبدالولی هلمند د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د شوشوراکه څخه ستاسې سره په تماس کې یم. زموږ غږ تر لوړو محصولونو پورې ورسوئ ورونو. دلته ډېرې وچکلۍ موږ د پولي اوبه نه لرو. نو دولت څه غواړو چې زموږ سره د چشنګ د اوبو هغه د کښت اوبه دې نه راکړي. چشنګ د اوبو یو همکاري دې زموږ سره وکړي. ډېر موږ سره په تکلیف یو. ستاسې د راډیو څخه یو جهان مننه، تشکر. الله مو ژوندي لره.
زه محمد حنیف الحمد زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسېدونکی د محل مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دا چې زابل ولایت میزان ولسوالۍ د زیات نفوس لرونکي ولسوالۍ ده، ځکه په میزان ولسوالۍ کې انځر کېږي. انځر ډېر ښه حاصلات دي. هر سړی کوشش کوي چې زابل میزان ولسوالۍ کې خپل یو کور ځای او ځمکه پیدا کړي، تر څو په همدې ولسوالۍ کې د انځر باغونه کښېږدي، ځکه انځر ډېر ښه حاصلات او په ګرانه بیه خرڅېږي. نو ځکه مې دا خبره وکړه چې مالته د نفوسو زیاتوالی په تیرو کلونو کې ډېر سوی ده. نو موږ ډیر زیات نوی نسل نه لرو او متاسفانه چې مکتبونه، مدرسې هم داسې د روزلو لپاره کوم ځانګړی ځای نه لرو. نو هیله مو له موجوده نظام څخه همدا ده چې موږ ته مکتبونه، مدرسې جوړې کړي په هر کلي، په هر ګوټ او په هر ناحیه کې، تر څو زموږ نوي ماشومان د مکتبو او مدرسو کې شامل کړو او بغیر له تعلیمه پاتې نه سي. وسلام. په
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00 420 21 24 201.
دغه شمیره چې تاسو ته اعلان شوه کولی شئ په دې باندې خپل پیغامونه موږ سره شریک کړئ. د ازادي راډیو د خپرونو لپاره چې د سهار 8 بجې کیږي تر ماښام 3 بجو به ستاسو پیغامونه په بیلابیلو خپرونو کې خپاره شي. یادونه کوم چې که چیرې ستاسو پیغامونه خپاره نه شي دا په دې معنی نه ده چې ګنې هغه له یاده ویستل شوي. حتماً په خپرونو کې ځای ورکول کیږي او په خپل نوبت باندې خپرېږي. وخت په کابل کې 8:30 کېدونکې دي. یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي پر افغانستان واکمن طالبان مسؤلیت لري څو هغه نړیوال قوانین رعایت کړي چې د هیواد لاسلیک کړي دي. نیکلاسن پرون په څو ټویټونو کې د طالبانو لخوا په لوګر کې پر 14 کسانو د حدودو عملي کېدو په غبرګون کې لیکلي. اروپایي ټولنه له هغو څو کمو هیوادونو ده چې د ده په خبره د سزا دا بڼه پکې عملي کېږي هم ورته غوښتنه کړې ده. توماس نیکلاسن فزیکي مجازات ظالمانه، غیر انساني او د سپکاوي چلند بللی، خو طالبانو بیا د حدودو د عملي کېدو په اړه د نړیوالو منفي غبرګونونه اسلام ته سپکاوی بللی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. هغه دا خبره د طالبانو د عامې روغتیا له سرپرست وزیر سره عمان کې د میکروبونو ضد مقاومت تر نامه لاندې کانفرنس غونډه په څنډه کې کړې ده. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه وشي. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د سوپر لیګ لوبه په دوام لوبې دي چې سریلانکایي کوربانه دله دی. وړاندې لومړۍ لوبه افغانستان د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا ګټلې وه. که چیرې افغانستان له نننۍ لوبه وګټي ډېر احتمال شته چې د 2023 نړیوال 500 ورځ جام ته کوالیفای وکړي. په قطر کې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام په دوام نن څلور لوبې کیږي. هسپانیا له جرمنی او جاپان له کاستاریکا سره لوبه لري. بلجیم به د مراکش پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي او کرواسیا بیا له کاناډا سره مخامخ کیږي. پرون بیا پولنډ عربستان ته، استرالیا تونس ته، فرانسې ډنمارک ته او ارجنټاین له مکسیکو څخه لوبه وګټله. د فوټبال نړیوال جام لوبې به د ډسمبر تر 18 پورې دوام وکړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي ګوند به د دې هیواد د ملي او ټولو ایالتي اسمبلۍ ووځي. عمران خان دا اعلان پرون پر اول پنډۍ کې خپلو زورګونو پلویانو ته په وینا کې وکړ. عمران خان د اسلام آباد پر لور تون کې خپل احتجاجي لاریون هم لغوه کړ او ویل چې دا پریکړه د هیواد د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره کړې ده، خو ښکاره دا پریکړه وروسته تصدیق کیږي چې د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال عاصم منیر وټاکل شو. او د لیتوانیا، پولند او بلجیم د دفاع وزیران د روسیې پر وړاندې جګړه کې له اوکراین د ملاتړ لپاره پرون کیف ته تللي. دا درې واړه هیوادونه د اروپایي ټولنې او د ناټو غړي دي. د وزیرانو د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکي سره په غونډه کې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د مالي مرستو پر دوام او له دې هیواد سره د بنسټیزو تاسیساتو په رغونه کې په همکارۍ ټینګار وکړ. مننه چې راسره وي. اوس هم لژمنې سره سم د انجونو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې تعلیمي خپرونه درسي ساعت دا خپرونه مرسلین ارسلا چمتو کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د انجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلام او ورځ مو نیک مرغه. لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته مو هر کلی کوم. نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي. اوس هم د لسم ټولګي تاریخ پلسم ټولګي کې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم له څلورو یارانو د یو ژوند او مبارزه لولو. نن به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په اړه ولولو چې څنګه په اسلام مشرف شو او د جنگي فعالیتونو ترڅنګ د خلکو د ملاتړ او اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه وکړل. د درس ډیره برخه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر خلافت ورټوله ده.
په دې لوست کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نسب، شخصیت، بریاو او د هغه د خلافت د لاسته راوړنو په اړه معلومات ترلاسه کوو. لومړی رزو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په باره کې مهم او اړین معلومات ترلاسه کوو. د اسلام دویم خلیفه و. اصلي نوم یې عمر بن خطاب او د فاروق او عادل عمر په نومونو ملقب دی. د عام الفیل په 14 کال د قریشو په یوه شاغلي کورنۍ کې نړۍ ته راغی. په نهم نیکه کې یې د نسب لړۍ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رسیږي. د بعثت په جوژم کال د اسلام په مبارک دین مشرف شوی. کله چې د اسلام راوړي خپل مسلمانیدل یې ښکاره او اعلان کړه، او هم د هجرت پر مهال په ښکاره اعلان وکړي چې هجرت کوي که څوک ورسره حساب لري او یا غواړي چې زوی یې یتیم او میرمن یې بې خاونده شي، زما پسې دې راسي. دا د ده د جرأت او د ده د زړورتیا ښکارندویي کوي. د هغه تر څنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزاګانو کې ګډون کړی و، او له حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره یې له هیڅ ډول مرستې څخه ځان نه دی سپمولی. لومړی خلیفه و چې په ټولو کارونو کې له هغه څخه مشوره اخیسته. کله چې لومړی خلیفه ناروغ سو، له صحابو سره یې مشوره کوله. رازو د هغه څخه وروسته فتوحات. د مسلمانانو د دویم خلیفه د خلافت دوره یو روشانه او له بریاو ډکه دوره وه. د نظم، انصاف او عدل له مخې د اسلام په تاریخ کې یې ساری نه لري. هغه بریاوې چې د امیر المؤمنین د حضرت ابو عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په 10 کلنه دوره کې ترلاسه شوې، د امویانو او عباسیانو د دورې له ټولو بریاوو سره برابرې دي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فتوحات په ختیځ کې تر ترکستانه، او خراسان په او په لویدیځ کې تر لیبیا، په سویل کې تر سودان، او په شمال کې د شام او تور سمندر کې تر وروستیو پولو پورې ورسېدی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نهاوند او قادسیه د جګړې په پایله کې د فارسي امپراتوري له منځه یووړه، او فارس یا ایران خلق یې د اسلام په دین مشرف کړ. رازو هغه کوم کارونه وه چې عمر فاروق رضی الله عنه په خپل وخت کې ترسره کړه؟ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت پر مهال د بصرې او کوفې ښارونه ودان سول، او ډېره پراختیا یې ترلاسه کړه. پلونه جوړ سوه، کالانونه، نهرونه وایستل سوه، منظمې عسکري ډلې رامنځته سوې، د بیت المال منظم سو، او له اسلامي امارات د هر ولایت لپاره والی وټاکل سو. د ښځینو او بیوسو څخه مالیات په هغه وخت کې هم نه اخیستل کېدل. د عمر فاروق رضی الله عنه مړینه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له 10 کالو او 5 میاشتو خلافت وروسته د هجرت د درویشت هجری کال د ذوالحجې په 28مه نیټه د مجوسی ابو لولو له لوري په شهادت ورسېدی. د هغه د خلافت دوره د بریاوو، نظم، عدل، انصاف، برابري، سوکالي او د ژوندانه د اسانتیاو د تامین له پلوه د اسلام په تاریخ کې یو روشانه دوره وه. بلخ دا چې حضرت عثمان رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اړه داسې وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه سختګیره دی، خو زموږ په منځ کې د خلافت لپاره وړ بل څوک شتون نه لري. یعنی یوازې دا نه چې دی څومره سختګیره و او ټینګار یې کوي، د هغه تر څنګ د یو ډېر ښه مشر، خاکساره او زړور انسان هم و.
په درس کې پر دې پوه شو چې د عمر فاروق د خلافت په مهال د ده د خلافت تر لاندې سیمې څه ناڅه آرامه وي، او همدا ثبات او آرامي د دې لامل شو چې حکومتي تشکیلات منظم او خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول هم ډېر شي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته واګی است. دی ولسم ټولګي په تاریخ کې نن هند په نوي پیړیو کې بیانېږي. په دې درس کې به ښوونکی موږ ته په هند کې د قدرت جوړښت بیان کړي. په دوام به د بابریانو د واکمنۍ څرنګوالی مطالعه شي او په دې به پوه شو چې د ختیځ هند کمپنۍ په هند کې خپل نفوذ او قدرت څنګه پراخ کړ. ښوونکی همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوي.
په دې درس کې به موږ د هند په باره کې پوه شو چې په هند کې بابریانو څه ډول حکومت رامنځته کړی و، دوی په کوم ډول باندې پر هند کې حکومت کاوه، د دوی د واکمنۍ په دوران کې هغه کوم ځایناستي و چې واک ته رسېدل، او همدارنګه د هند په باره کې به پوه شو چې هند د نړۍ د نورو هیوادونو سره څنګه اړیکې درلودلې. لومړی راځو د بابریانو یا هم ګورګانیانو په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. لومړنی کس چې په هندوستان کې د بابریانو د لړۍ بنسټ ایښی و هغه ظهیر الدین محمد بابر و. د ده نسب و تیمور ته رسیږي. دوی په خپله د تیمور په خپله په مغلو پورې اړه لري، او په همدې دلیل باندې تاریخ پوهانو له دې څخه سرچینه اخلي چې بابریان د هند د ګورګانیانو او یا هم مغولو په نامه هم یادیږي. د دې ترڅنګ ویلای سو چې بابر واک غوښتونکی شخص و، او وروسته د افغانستان د ځینو سیمو د نیولو څخه د اراده وکړله چې د هندوستان ځینې سیمې او یا هم هندوستان به هم نیسي. نو د خپل کوششونه شروع کړل او 15,000 یرغلونه وکړل چې بیا وروسته په ډیلي کې دی په دې توانیږي چې د هغه وخت هغه ډیلي بادشاه ته ماته ورکړي او نور ډیلي ونیسي. د دوی دغه دوره یا د واکمنۍ دغه لړۍ 101 کاله وغځېدل، او د دې ترڅنګ شپږ لویو ګورګاني یا هم ویلای سو بابري پاشاهانو په هند کې حکومت وکړي. بابر یوازې دا نه چې واک غوښتونکی و، او د ځینو سیمو د نیولو لپاره یې اراده درلودل او د هغه نیولو کې یې کوښښ کوي. د هغه ترڅنګ بابر با تدبیره پوه او زړور سړی هم و. د دې سره سره په هندوستان کې چې ژوند یې کوي، بیا هم دته هغه سیمې چې په افغانستان کې نیولې وې لکه کابل او نورې سیمې دته ډېر ګران و، یعنی د کابل ولایت دته ګران و. بابر مخکې له مړینې څخه کله چې دی مړ کېږي، دی خپل وصیت کوي چې د ده قبر به د کابل په باغ کې یا باغونو څخه په یوه کې ښخ کېږي. چې وروسته له 4 کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په 9 کلنۍ په عمر مړ کېږي، او د ده مړی له هندوستان څخه بیرته و کابل ته راانتقالیږي. او په هغه باغ کې چې د ده خوښ و او همیشه به خوښ وي، هلته ښخ کېږي. د بابر زینات هغه وخت چې بابر مړ کېږي او د ده پر ځای د ده زوی واک ته رسېږي، د ده د زوی نوم همایون و. همایون هم هوښیار او فرهنګي او پوه کس و، خو د پلار په څیر نه و، یعنې هغسې پوځي پوهه یې نه درلودله. او همایون 10 کاله په هند کې حکومت کوي. په همدغه وخت کې بیا په 1415 میلادي کال کې د شیرشاه سوري په نامه یو تکړه افغان چې کله ویني چې همایون په حکومت یې په هند کې ګډوډ دی او اوضاع یې سمه نه ده، نو دوی د دې حالت څخه ګټه اخلي او د همایون پر ځواکونو باندې حمله کوي، چې په پایله کې د همایون ځواکونه ماته خوري او په دې توګه افغانان یو ځل بیا په هند کې واکمنۍ ته رسېږي. همایون چې کله خپله واکمنۍ د لاسه ورکوي او شیرشاه سوري په دې باندې بریالی کېږي چې د ده څخه واک واخلي او خپله ځان واکمن جوړ کړي، نو بیا شیرشاه سوري د هغه ځای څخه د هند د پرېښودلو اراده کوي او د ایران صفوي دربار ته ځان رسوي. هلته ځي. نو په دې وخت کې چې شیرشاه 14 کاله واکمنۍ څخه وروسته د شیرشاه مړینه د ده دپاره یو بل فرصت جوړېږي تر څو د دغه ګډې وډې وضع څخه استفاده وکړي او د صفوي حکومت په مرسته باندې یو ځل بیا د دویم ځل لپاره د هندستان پر تخت باندې پاتې سي. نور نو بیا دلته د افغانانو د واکمنۍ دوره هم ختمیږي. د همایون لمړنی څخه وروسته د همایون دوم ځل واکمني ډېر دوام نه کوي. د شپږو میاشتو څخه وروسته د نور مړ کیږي چې وروسته بیا د زوی جلال الدین محمد اکبر د هند پاچا جوړیږي. او د جلال الدین محمد اکبر د یو ډېر زړور سړی و، همدارنګه یو تکړه او هوښیار سردار و. د یو بل هوښیار وزیر هم درلود چې ابوالفضل علامی په مرسته د هغه د هیواد ټولې چارې منظمولې او ترتیبولې. دوی د خپلو خلکو سره ډېر خواخوږي و، د هغوی د اسانتیاو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. او اکبر د هندي کورنیو خواخوږي زیات و، همدارنګه د جزیې قانون لغو کړ. بیا وروسته د راجپوتی هندوی سره واده کوي او د اکبر د یو پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ لاس واکمن کوي. نوموړی وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر او سند حکومتونه هم لاندې کړي. اکبر پاچاهي په پای کې په 1014 قمري کې او یا هم په 1415 میلادي کال کې له 500 کلونو پاچاهي وروسته مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر لمړنی وروسته بیا د زوی جهانگیر واک ته رسیږي. د اکبر بادشاه څخه وروسته د زوی چې د جهانگیر په نامه او له راجپوتی مور څخه زیږېدلی و د هندوستان پاچا جوړیږي. دی تر یو حده پورې د خپل پلار هغه اصلاحات چې راوستلي و هغه ته دوام ورکوي. او خود ده په زمانه کې د انګریزانو یو بل کار دا چې د انګریزانو سره د سوداګری کولو اجازه ورکوي او انګریزان دې ته پروژې چې راسي تر څو دې سره سوداګري وکړي. او په دې بهانه باندې انګریزانو هم په هندوستان کې نفوذ کوي. او همدارنګه دې په زمانه کې د ایران پاچا شاه عباس صفوي هم په کندهار یلغلونه کړي وه. کله چې دغه شاه عباس صفوي کندهار باندې یرغل کوي او د کندهار کې چې هغه وخت حکم کوونکي وه د هند له پوځي مرستې څخه ناهیلې سوه، نو په دې وخت کې کندهار بیا یو ځل صفوي ایران ته پاتې کیږي.
د ختیځ هند کمپنۍ د نفوذ د څرنګوالي په باب مو دا ولوستل چې کله جهانگیر په هند کې پاچاهۍ ته رسیږي، نو په دې وخت کې د یادې کمپنۍ عناصر د سوداګرۍ په پلمه هلته خپل نفوذ پراخوي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې هم د دولسم ټولګي تاریخ بیانېږي. د جغرافیه په درسونو کې موږ د ایران د جغرافیایي موقعیت په باب ولوستل. نن به د ایران د تاریخ یو پاڼه راواړو. د ایران د تاریخ په برخه کې لومړی د دغه هیواد فرهنګي مسایلو ته یو لنډه کتنه کیږي. په دوام به د پهلوی حاکمیت بیان شي او دا بولولو چې په ایران کې انقلاب څنګه رامنځته شو.
د نن ورځې په درس کې به موږ د ایران اسلامي جمهوریت، د پهلوي دورې، د قدرت د مهمو پیښو او د اسلام د اسلامي انقلاب د لاملونو په هکله معلومات حاصل کړو. لومړی راځو په دغه دوران کې د ایران اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ټولنیز حالت د قاجاري دورې په پیل کې څه ډول و په بحث وکړو. د قاجاري دورې په پیل کې د ایران اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت مخ په وړاندې روان و چې د یو لړ تحولاتو او بدلونونو لپاره په ایران کې لاره پرانستل. په ایران کې د وروستنیو کلونو پیښې له دوو خواوو، کورني او بهرني حالاتو څخه متاثر و. په بهرنی برخه کې باید وویل شو چې هغه دوه هیوادونه یا هغه لوی هیوادونه چې عبارت له روس او انګلیس څخه و د ایران پر اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت باندې یې زیات اغیزه کړې وه او د کاجاري دورې د ایران اقتصاد توان یې مخ پر کمزورتیا روان کړی و. اقتصادي وضع یې په همدې خطر له منځه تلله او خرابېدله ورځ تر بلې، ځکه چې دوی له نړیوالو سره په اقتصادي برخه کې سیالي نه سوی کولای. پر دوی باندې هغه بندیزونه د دې لامل سوه چې د دوی هغه کسبکاران او ماهره کسان چې دوی په هیواد کې درلودله خپل کسب په کراره کراره سره پرېږدي او بېکاره پاتې سي، ځکه د دوی تولیدات یوازې په خپل هیواد کې سوداګري درلوده، نور دوی نسوی کولای چې له بهرنیو سره سوداګري وکړي، او دغه یوازینی لامل و چې د دوی اقتصاد ته یې غټ تاوان رسولی. د هغه څخه وروسته زیات پاسونونه رامنځته کیږي، پاسونونه کیږي. تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي او اداري ګډوډۍ په روسیه کې سوسیالتي نظام راتګ او ګاونډي هیوادونو ته یې د خپروي شتون په ایران کې د حاکمه وضع څخه د بېلابېلو پاسونونو رامنځته کیدل یو ښه دلیل ویلی سو، او د ملت سرتاسری ناخوشي، ځکه ملت په دې باندې نه و قانع او دا یې نه خوښول چې د یو هیواد په شاوخوا کې د سوداګرۍ لارې بندې وي. دا ټول هغه څه و چې د کب د میاشتې د درېیمې نېټې د کودتا لپاره یې لاره برابره کړه، او د دې کودتا مشر رضا خان و. رضا خان په لومړي سر کې په ایران کې د دفاع وزیر و، بیا د هغه څخه وروسته د پوځي قواو مشري دنده ورپه غاړه کیږي. رضا خان د شاه په غایب کې په اروپا کې اوسېده، چې په اروپا کې اوسېدي خپل ځواکمني ورځ په ورځ یې ټینګول، او کوشش او هڅه یوازې دا وه چې په پراخو تبلیغاتو سره دا وشي چې احمد شاه د هیواد د برخلیک په اړه کوم پروان نه لري. د رضا خان د واکمنۍ په دوره کې هغه مهمې کړنې چې د ترسره کړې، لومړی د منظم پوځ جوړول و، د ښارونو جوړول، د املاکو ادارې رامنځته کول، د ریلګاډۍ پټلۍ جوړول، د محکمو جوړېدل، ټولنیز اصلاحات راوستل، دا له مخکښې او مهمو کارونو څخه و د رضا خان و. د دې وروسته محمد رضا شاه پهلوي واک ته رسیږي. محمد رضا شاه پهلوي د رضا شاه پهلوي زوی او د پهلوي کورنۍ دویم بادشاه و. هغه په 1298 لمریز کال کې په تهران کې زیږیدلې، لومړۍ زده کړې په پوځي ښوونځي کې او لوړې زده کړې په سویس کې بشپړې کړلې. رضو د محمد رضا شاه پهلوي د سلطنت له مهمو کارو څخه ځان خبر و. تر ټولو مهم کار یې د ایران د نفتو ملي کول و، او د ډاکټر محمد مصدق په مشرۍ ترسره سو دغه کار. د هغه تر څنګ د نور مهم کارونه هم ترسره کړه په ایران کې، چې عبارت له د ملګرو ملتونو د ټولنې سره د ایران اسلامي جمهوریت یو ځای والی و، او د هغه تر څنګ د لومړي ځل لپاره د ټلویزیونونو دستګاه رامنځته کول، د مرکزي بانک جوړول، د نالوستو پر وړاندې مبارزه، د سنا او شورا په مجلسونو کې د ښځو د انتخاب حق، او د لویو سړکونو جوړول. د دې تر څنګ د نور کارونه هم د ایران لپاره وکړله، خو په دې لوست کې موږ یوازې هغه مهم کارونه همدغه درته بیان کړله.
د رضا شاه د کورنۍ د پاچاهۍ په سلسله کې پر دې پوه شو چې محمد رضا شاه د کورنۍ اقتصاد په برخه کې د ایران نفت ملي کړل، او په بهرني سیاست کې هم دا وکړل چې ایران یې د ملګرو ملتونو له ټولنې سره یو ځای کړ.
ل آزادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، د نننی درسي ساعت په پای کې مو لستاسو غوښتنه داده چې د ښوونکي له لوري بیان شوي درسونه یو ځل بیا د کتاب له مخې ولولئ او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومئ. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
ځان